السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانۍ زما همکار ملالۍ بشیر د وروسته له میلمنو سره سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. له خبرونو وروسته درته د ورځې د تازه پیښو په اړه دوه راپورونه هم لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې نوموړي ویلي چې نړۍ په دې هڅه کوي چې ډیموکراسۍ ته تبلیغ وکړي او د اسلامي شریعت هڅې تخریب کړي. دا راپور وروسته راځي، خو پهل دې سات په خبرونو کوو. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې 9 کسان وژل شوی دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا نن د جنوري په 13 پر خپل ایکس شبکیه په خوانی ټوئیټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې 9 تنه وژل شوي چې نوموړي غیر ایرانیان بللی دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې 4 ماشومان، 3 ښځې او 2 نارینه شامل دي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان هوایی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې نن پنځشنبه د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړې دي. دا برید وروسته له هغې ده چې ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل جنګیالیو پر دوو مرکزونو راکټي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلي وو او د عواقبو خبرداری یې ورکړی وو. وړاندې خبرونه کې درته جزئیات لرو. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران روسي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگتن کې ویل چې موږ ولیدل ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داوس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي او پر دې ډلې د خپل نفوذ څخه په استفادې هغه دې تار کړي چې په سره سمندرګي کې پر کښتیو حمله بند کړي. حوثی یاغیان پرون د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دویم ځل لپاره د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخونزاده په یو منسوبه ویډیوي او غږیزه وینا کې وایي چې نړۍ کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد د خلکو ذهنیت خراب کړي، خو په وینا یې د هڅې به شنډې کړي. طالبانو په رسمي توګه نه دي ویلي چې د دوی مشر دا څرګندونې کله او چیرې کړي، خو ځینو رسنیو د طالبانو مشر ته منسوبه دا وینا د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته شوې بللې ده. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د اسرائیلو پوځ وایي په غزه کې نږدې 6 فلسطینی وسلوال وژلي دي. د اسرائیلو پوځ نن دا خبره د 13 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د پوځ د اعلامیه په حواله ویلي 40 وسلوال د غزه په جنوبی ښار خان یونس او 100 تنه نور د غزه په شمال کې په هغې ځای کې وژل شوي چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې په پورې اړه لري. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکدرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي ښاغلی مکدرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د سات ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې پاکستان هم پر ایران غچ اخیستونکي هوایی بریدونه کړی دي. دغه بریدونه مرګ ژوبله هم لري. دا برید د پاکستان لخوا داسې مهال کېږي چې ایرانی ځواکونو د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې د دوی پټکو سخت دریزې ترهګر یا د جیش العدل وسلوال په نښه کړل. دا چې د پاکستان د بریدونو جزئیات څه دي، دا همدا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی ده. ان صاحب مهرباني وکړئ که راته دغه بریدونو وروستي جزئیات وایي.
منل رودین صاحب، دا په وروستیو دو ورځو کې د ایران او پاکستان ترمنځ په ډراماتیک توګه وضعیت وروسته لاغې په بدلیدو دی چې ایران په بلوچستان ایالت کې د پاکستان یو کس په نخ مبخه د جیش العدل وسلوال په نخ کړل، او ایرانی چارواکو منل چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه کړی دي. دغه بریدونه د سبب شول چې پاکستان سخت غوسه وخی او وی ویل چې دوی به دغه بریدونه به واقعب ولري. که څه هم ایران چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې دننه یې غیر پاکستانی وګړي پنخه کړي دي یا ایرانی سختریزي وسلوال جشولادل اغه ډله ده چې په ایران کې د بریدونو مسولیت اخسته ده. نن سهار بیا خبرونه راغلل چې طالبان ما چې تاسو ویل پاکستان په غچ اخیستونکو گزارونو کې چې په ایران کې تر سره کړی دي د سراوان په سیمه کې د غلطۍ لګ تر لګ د ایرانی چارواکو لا قول نه کسان وژلې دي چې په دې کې څلور ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. ایرانی چارواکو ډېر ټینګار په دې باندې کړی دی چې دا غیر ایرانیان دي. نو تر اوسه معلوم نه دي چې غیر ایرانیانو د غلطه څه کول، څوک و، ځکه یو شمېر افغان کډوال او یو شمېر بلوڅان ښایي هلته میشت وي چې له پاکستان نه تللي دي. نو سړی اوس نه پوهېږي چې غیر ایرانیان څوک و. په ټولنیزو رسنیو کې بیا ایرانی فعالانو په خپل حکومت باندې له دې کبله نیوکه کړې ده چې ډېر ټینګار پر دې دی چې دغه کسان چې پاکستان په حملو کې وژل شوي دي دا غیر ایرانیان دي. بل شی چې په دې موضوع کې د پام وړ دی هغه دا دی چې د سیمې هیوادونو په دواړو لورو باندې ټینګار کړی دی چې له زغم نه د کار واخلي. یو لوړ پوړي چینایي ډیپلوماټ د پاکستان او ایران ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی او د منځګړیتوب غوښتنه یې کړې ده. ترکیه له پاکستان او ایران دواړو نه غوښتي دي چې له زغم نه د کار واخلي او یو بل باندې د غچ اخیستونکي بریدونه نه کوي. همدارنګه طالبانو حکومت په افغانستان کې هم په ایران او پاکستان باندې ټینګار کړی دی چې د خبرو اترو له لارې دې موضوع حل کړي. نو اوس معلومه نه ده چې بیرته به د ایران اقدام په دې اړه باندې صحیح، خو تر اوسه پورې دا متقابل برید پاکستان کړی چې غچ اخیستونکي بریدونه یې بللي دي. او یو شی چې بلم باید واضح کړم هغه دا دی چې ایران ویل کېږي چې په پخوانیو کلونو کې کله ناکله مځکنیو ځواکونو دې خواته د پاکستان په خاوره کې یو نیم عملیات کړي و، خو لومړنی ځل دی چې دواړه هیوادونه پر یو بل توغندي وري.
ډېره مننه اوریدونکو. د اجملان په راپور کې مو واورېدل چې پر پاکستان د ایران له برید وروسته نن سهار پاکستاني ځواکونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي چې مرګ ژوبله هم لري. وړاندې په ماخمنې خبری مجله کې به د دې موضوع نور جزئیات هم درکو. اوس راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو په وړاندې د زده کړو او تعلیم دروازې بندې دي، خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ادعا کوي چې دوی د ښځو حقونه تامین کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوې او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوې، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هیبت الله اخندزاده دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې یوې ناستې ته په وینا کې کړې، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. ملا هیبت الله ته په دې منسوب غږیز کلپ کې دا هم ویل شوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ مادیز فرمان هم صادر کړای.
کوئی مراد کی بشر حقوق نه دی مراد سی، د شوزو حقوق نه دی مراد سی، د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوی دی هیڅ د شوزو حق نه دی ورکړی.
ملا هیبت الله ویلی دی چې د ښځو په اړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي، امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ملا هیبت الله اخندزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې، او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو لپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي؟
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د خزو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څنور موارد خلاصه کړي، خود زده کړو او کار حقونه نه منی او ترې محرومي کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو میرمن پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د میرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د میرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منی نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دیني عالمانو د لخکارني وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې کوي حکومت ختمیږي، همدا تفریقه او اختلافونه به نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاپي پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لس کلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسي، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسېدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې وایي پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوي په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن د سال دختر تا پسر 30 سال فرق نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسېدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
خانواده
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادعا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز خرګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40 سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خرګوټي کم عمره نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیه یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یو مور ازادي راډیو ته ویل دي چې د بې وزلۍ له کبله ی خپل لس کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویل دي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپل کم عمره لور یې په 10000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگتن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبز شارګو ټیکې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي او دا ځکه چې خلک د بې وزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کیدای چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیره ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتساپ شمیره د 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ژغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ژغ پورستې په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدئ پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې ستاسو پر مسایلو راڅرخي او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلی قمر نیازی، اغلی ډیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کې تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه 40 کلو تیر او جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کم دغه خبره وه. هغه په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه استونز مشکلاتونه د فکر وکړي چې یو افغانستان کې آر ورځ نور هم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حق حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې ولسوالیګانو کې د قرا او قصباتو کې خلک دنه دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دا ټول خلک د هلم لره پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه پوهېږي. زه حق حقوق لرم، فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړم او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دې قومندې لاندې زه کار وکړم. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه موږ ښځه افغانستان کې متاظر دي، اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دو نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځه له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي وعده یې وکړي چې زه د دې شوې باطنې زه خلاصه شم. اوس موږ حل لاری چې ده، حل لاری ده چې حل لاره موږ دلر چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېر زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته چې دوی زړونه ډېر پر هر ژلې دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې له مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي. او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمينه نشته، ده په هغه باندې که مثلا په خای کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بل حل لار نه لري، په هغه به اړه وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار دوایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته، دغه ته تاسو ګوره
مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي استویان خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یو سنفی هم همدغه سما ته هغه ورځې زنګ وخلو وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پېژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی، خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ما ته واده کړي. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې څنګه ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې؟ ویل چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي؟ نو بیا ما دې ته دا وویل چې څنګه ستا خویندې واده کړې، ممکن هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونه چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی ویرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي؟ تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږو نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزوره شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅ کې او زما په پیسو باندې خپل ژوند جوړ کې. نو واقعیت چې دا یو ډیره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې، چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډیرو پلمو په ډیرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړله، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رسکو د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی دی. او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري، نو بیا به هم تاوانې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلې امرخیل، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور شوی دی، چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول شوي دي. زه غواړم چې اول د دې ژغ واورو، بیا به تاسو څخه د دې خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وایي مراد کې بشر حقوق نه دي مراد شي، د ښځو حقوق نه دي مراد شي، د ښځو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی، چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي، هیڅ چا د ښځو حق نه دی ورکړی. ښځو په زور باندې مه ورکوه، د ښځې مهر مه خوره، ښځو په نکاح مه مجبوره کوه، کونډه په زوره مه په نکاح کوه، ښځې ته میراث ورکړه، د ښځو حقوق مه ضایع کوه. دا موږ فرمان صادر کړی دی. علما اوس پر هغو باندې شرح کړي دي، کتابونه یې جوړ کړي دي، په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان را ووځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري، د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدي چې د چهارشنبه په ورځ پر رسنیو خپور شوی دی، او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلې نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، اول چې دی خبرې شروع کوي، په اوله جمله دغه پوښتنه ده چې دی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همدا شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته. که دا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وي، نو ولې دونه ځنډ وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ د دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې حال د دې د حکیمت پر کیږي وس د یو صوتي نوار نشرایي چې کوکې دې د شزو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق شزو ته نه ورکول سوی هغه حق او هغه حقوق چې شزي په شریعت کې لري چې دوی غواړي کوکې دې پلي کې او تطبیق کې. نو ولې دې دونه په دغه فرمان صادرول کې ځنډ وکړي؟ اول پښتنه داده دوامه پښتنه داده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو مجبور سو چې دا ورسره ومني چې موږ لورین دي په کور کې کښینی شزی د کار نه کوي شزی یا د کور دی یا د ګور دی به تعلیم دی پاتې سی به سواد دی پاتې سی به حق حقوق دی پاتې سی او بالاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي په ډیر کوچنی عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و نه څوک پښتني کول والا و نه او همدغه حالت همداوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده په ماشومتوب کې انجلۍ ورکول سوې ده میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی تاسو بلارسئ که د تاسو رښتیا دا خبره کوي چې تاسو شرعي حق ښځو ته ورکوئ خو تاسو بلارسئ خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث د غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې حتی نوبت نه ورته ورکول کیږي حتی هغه وکیل او هغه قاضي ته یې نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې د هغه سره یې وارې وویني ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د څارنوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي نوي خلک راغلي د هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسو شوزو ته ورکړی دی یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسو هغه تطبیق کړی دی ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي او خلک ورته هیله مند سي ارزومند سي امیدواره سي ورته. متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ سترګې پټوئ چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري د تعلیم حق ولري د کار حق ولري دا ټول اولیه حقونه دي ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولی شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري. نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل د دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره غالي نیازی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه غالي خورم چې تاسو لمر سره خبري کوي تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوي باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی تاسو د اغلی نیازی خبری هم واوریدلی د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی یا خو یې د توجیه غنی او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو اغلی نیازی هم دغه پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي انجونې تش پرون ټول کې پورته شونځي ته نستلای انجونې له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي شته شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغو میړو ته پلاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاو ترخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي خو طالبان بیرته هغوی ته پلاس ورکوي او آیا هغه خبر هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلن لونی خرڅوي؟
امالنا امالالی جان ژوندی اوسم. سلامونه اونی که هیله وړاندې کوم تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو قدرمندو اوریدونکو دا هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډیره ښه پوښتنه وکړه امالالی جان. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یوه خبره ده ویشنیدن کی بود مانند دیدن. نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې
د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دي دوی دلته نه دی دوی په هیڅ آگاه نه دي هسې یوه هوایي خبره واوري وی وایي نو دلته ژوند نه دی کړی د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی او دای د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دی نه دی لیدلی مو د خبرې نه دي اورېدلې او دی اصلا پوهېږي د ولس څه روان دي دا خو پرېږده چې یوازې ښځې په دې ټول ولس په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تیریږي دوی سره څنګه چلند کېږي دوی په څه وضعیت کې دي دوی په څنګه حالت کې دي دوی څنګه حالت تېروي دوی په دې نه دي آګاه اصلا دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دی دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي دغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي هغه سخت شکنجه شوي دي یا هغه وهل شوي تکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې دا په څه ډول دا څوک دي دا د چا خور ده دا د چا مور ده دا د چا ښځه ده دا خیر دی یوه موضوع ده بل تاسو اولین حق چې د دوی دی د تعلیم حق دی سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخیستو او بله موضوع چې تاسو د حجاب مکمل مراعت شوی دی با وجود دې چې حجاب مراعت دی نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي دا شکنجه شوي دي د ته سخته شکنجه وی دي خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی او دا معلومه نه ده چې د ښځې د انجینې چیرته دي کومه چې راخوشې شوي دي دغو عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وو چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه هغو سره ډېر وحشي چلند شوی هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی یی چې دې ته یې داسې وهلو تکول ورکړی دی دا حق دل د ښځو چې دی ادا کړی دی ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم یعنی دروغ به مې نه وي په کې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي زه به څنګه شم نه هېڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی چې زه د زندان نه ووځم ما سره به څنګه چلند وشي زه به ووهل شم زه به وټکول شم یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی پوهنتونونه خو هسې بند دي اقتصاد صفر ته رسېدلی ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سرپرست نه لري نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوئ سرکونه موږ جوړوو ښار جوړوو نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي خراب ښار جوړولی شي خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ د دې خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې حتی د کفارو په وړاندې حتی د اسیرانو په وړاندې د ښځو په وړاندې د نارینه وو د خپل ولس په وړاندې هغه یعنی هغه ولس په خپل منګل کې تاسو ونیسئ دغه ورکړئ هغه ته تاسو توجه نه ده کړی نن مې ګلدان جوړ کړو نن مې سرک جوړ هغه تاسو ته څه فایده کوي هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ خپل ذهن جوړ کړئ چې هیواد تاسو ته جوړ شي یو ولس تاسو ته جوړ شي ستاسو اقتصاد قوي شي خپل اقتصاد ته خپل خلکو ته خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ ایران هم چې دا د حق د پیژني حق څه معنا د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی موږ په حق باندې خبر کوم حق ما ته دې راوښی چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی موږ دا حق ورته ورکړی دی خو موږ ناشکره یو موږ د دوی حق نه دی ادا موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخکې کړي نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې چې ده د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده کومه یې ښځه ده او کومه یې خور ده چې یعنی په سپالني ډول نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه او دا ټولې ووهي بې عزته بې یاب بې حجابه کې بې اوس هم چې کړی دي نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم
کوم حق تاسو خځه ته ورکړی دی؟ د خځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې خځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر په د بالښت باندې ږدي، یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دیم چې دا هیڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده، د نړۍ بیخي پرېږده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي. د خدای قهر او عذاب چې لکه په د افغانستان نازل شوی دی دغسې خلکو دې له امله دا دویم داس نه وای چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دی د خدای رحمت د دی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی نور دې بس کې، دا ظلم نور دې د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دوی نه مډارېږي، حقه خبر وکړي، څنګه چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت وهغه رسنیو ته یې وړاندې کړي، خلکو ته یې وړاندې کړي، جهان ته یې وړاندې کړي. مرګ حق دی، مړه به شو خیر په غیرت، په عزت، په شهامت، د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه دولت او نه د نور بس اداره دولت نور بس د زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی. او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي.
مننه
ډېر. د خدای نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي، او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوش نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شته وایي، لکه چې پاتې دی دی ته د ټول ولس ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت دی ورته وړاندې کړي، چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده، دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه، هیڅ هم نه دي شوي. دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور د بس کې دغه څه.
ډېر مننه آغلې خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلې یوسفزی، ستاسو ږغ مخکې قطع سو. زه به ستاسو څخه دغه په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډېرو نورو خلکو زیاتې دوی بېوزلې کېږي، او بېوزلي ولې تر ډېره پورې ښځې ځپي؟ ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، یا دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خو تور ناپوهي خبره ده ملالای جانې. سونه چې ما مخکم تاسو ته ولې مونږ ما واس قطع شو، دا ټوله ناپوهي ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهی بند، نو د دې عاقبت به چه شي؟ نه دونه همدغه مسایل مخته راځي چې خلک د بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي، ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دا مرکز کې چې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري، یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري، او خبره کته پورته کېږي، دوی آگاهي پیدا کوي شي. داسې ښځې مونږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځه لرو، دا تاسو فکر مه کوئ دا ټوله آگاه ده، دا ټول خپل حق او حقوق نه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهېږي. مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه موږ داسې توقع چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک لپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار سیختن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي؟ هیڅکله پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم په وروسته پاتې شي. نو په د افغانستان د دې افغانانو ښځې چې تاسو زړه خلاصه کوي، د افغانانو ښځې در پر مجموع د ټولو د زړه نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زړه داسې یو چا نیولی به چې تاسو مشکل سره ستونزه لري، یو چا تروسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه خزه بیچاره تخریب ده، خزه بیچاره همیشه تعوین ده، خزه همیشه استثمارنده ده، خزه د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده هر خبره په خزه خبره ده. اوس مونږ ولې دسه اوس روزانه تاسو چې خود د خو یو واده کول جدا خوځي ولاسکر جره دی په واده ورکی دس جنکیان دي چې هم دغه اوس کله دولت تروسه خبر ده چې روزانه سونه خودکشی ده، د خلک چې د دس فشار ټول خلک رواني شوی دي، د خپل ټول خلک ته استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري په کورنۍ کې، مله ستونزې لري، مشکلات لري، دوی اسال لارې لري چې مونږ شي وکړو. زما په نظر دا دی چې مونږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم دولت نه دی، دولت باید دې ته ډیره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادروي دوی باید دغه فرمان نه باید چې ښځه څه حق لري، هغه حق چې اسلام ورته ورکول شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي لاسکره جنایي دوی په واده ورکوي نو مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه، د بی سوادی لحاظ نه، د فقر نه، د بیچارگی نه دغه کار کیږي. خو د دې حل لارې چی شي ده چې باید مونږ دونه باید آگاهی پیدا کړو، سواد باید زیات شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کال چې مونږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې ته راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشاوې باته پیدا کړي، د کوم لار نه. سید جامع جهاني تر سخته پر د حکومت کوي، هغه کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي. همدغه اوس د دومره کسان پېژنم چې هغه دومره مستحق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم، د کومه کومک چا ته رسیدلی. او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي، ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده، خو اصل اول حق د ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید لاسته راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک کم سرپرست نه لري، او هغه داسې یو ښځه مزه پېژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم د باندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي، هغه اوږی بیچاره توپ قبلې خپل په کور کې ناسته. نو مونږ کومه حق ته ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بایي حق مر د خپله د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځه حق مار ورکړی ده؟ تر اوسه خو ما یو هم نه دی چې د یو ښځه حق مار ورکړی شوی، قطعاً دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ډیر مننه اغلی یوسفزی ستاسو د خبرو په تړاو به د اغلی امرخیل ستاسو څخه پوښتنه وکم. د اغلی یوسفزی خبرې تاسو واورېدلې، دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، ستاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده، لکه وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، لغه محال نه تر دم غړې پورې یوازې فرمانونه صادریږي، خو عملی بڼه موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړیو وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو بیا هم یو څه وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کیږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه یي، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا په رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مخته ځي، زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلی شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر وکولی شي که تر ډیرو وکولی شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نشي کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې، ته د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلکو خلک دوکه کړي. نو تر څو به خلک تا په خبرو باندې دوکه کېږي، آخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي اخر هم به خلکو اعتبار په تاوان لمینځي او ایت کله او هغه وخت چې تو واقعا وواړي چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نکوي. دا واضح ترګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکام راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکاره ده دا تنازع نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاره په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی تاسی زموج د ټولو دغو میلمنو څرګندونی واوریدلی، دوی پر یوه خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې شدی ډیری ځپل سوي دي، د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډیر ور ګرځي او ور تراجی دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دی په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه دی فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دی داس فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د دې حالات څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالات او خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نحن عن المنکر نه دی تطبیق کړی، اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاکله، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی، ځان دې خبر کړي کدی رښتیا رهبر دی، کدی رښتیا مشر دی، دی دی نو باید آگاهی ترلاسه کی او ځان دی خبر کی چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس شزی تر استثمار لاندې دی او حقونه تر پښو لاندې دی، ورته د نارینه او حقونه هم تر پښو لاندې دی. د شوزو څخه دی د تعلیم حق واخیستی، د کار حق دی واخیستی، په کورو کې د کښېنوي لا ته د دې فرمان صادرې چې ته شوزو ته حق او حقوق ورکې، د کم حق او حقوق ورکې ته بلاسه چې کومه ښځه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر یې اخیستی دی، کم خور میراث ورته رسېدلی ده، کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس ته اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګریوان دي، ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي، د وظایفو دپاره چې کوم پوست اعلان ته ځي. زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکمه چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان یې زحمت وایسته، کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد ده په پوهنتون کې، د یو بس دپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږې. هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د ژرم لرمه، لونګۍ مېم پر سر ده او لباس مېم صحیح دی، څه مشکل لرمه، یا ته په شریعت ځان برابر که، ستا ژره دومره نه ده چې په پلاس کې ونیول سي، په موټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. ته په خصوصي پوهنتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولی ده، پوهنتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکړه او دی دلته ناسته مې ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهېږم چې خپله په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي، فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاست چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نورو خوندې یم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی.
کله دا د اخونزاده صاحب جغدی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کال د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسي او داس یو فرامین دغه کې صادري چې پاره کې د شزو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچنی عمر کې د نور کولو حق دی چې پلار محتاج نه وي ولي خپل اولاد خرڅ کړي خود دې ته معلومی دي چې تلته په افغانستان کې هم د نارینه او ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د شزینه او ولې فشار راوړي پر نارینه باندې ولې د محدودیتونه جوړې ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د لپاره کار وکړه اول د خلکو د لپاره نفقه برابرول لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس لاغه بیا ته قوانین وضع کړه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
شه مننه اغلی نیازی اغلی خورم ستاسو څخه پوښتنه کوم که دا اوس د ستی شاغلی هبت الله خونزاده او ازادي رادیو ته غوښوي او د زموږ د خبرونه اوري تاسو د وی افغان شت په توګه باندې د تڅول غواړي
مننه مله جان ژوند یو څه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولست کته مشران دي کشران دي هر څوک چې دی موږ ورته ډیر احترام لرو شکر چې شته دی په دې موږ سترګې نه دی پټې کړې سوال دلته دی ملاله جان چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سم نشي درک کولای دوی ګا کې دا سوي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ ته اورېدلی وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړل دی شکر حقیقي مسلمانان یو دا سنده چې دا دوه کاله یا تقریبا درې کاله د امارت اسلامي راغله د امو مسلمان شي وینه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد موږ د تجوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې په هیغو قران باندې په هیغو په دې کې موږ ستون ځن نه لرو نو یوازې ته دې د ولس مانس ته حاضر شي یعنی زبا هیله دا د چې زه دی ووینم یعنی زه د خبرې واورم چې آیا د کزمګدنی ملمنې چې ویل چې د څنګه رهبر دی دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کوي ځکه د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوی دی او دای نه خبره موږ تر اوسه د نه دی لیدل چې د څه وای د چیرته دی د څه کوي د خپل پرسونل له دنه دی خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه دی دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی نو فکر وکړ چې په ولایاتو کې بچال وي د دې جناب نه مخختنه داده چې نور پښت پرده د یعنی اعلان مې دا خبرې بستی نور صحنه ته راوځه نور وګرځه دي ولست په منځ کې دی و حقيقي رهبر پتوګه دی و حقيقي مسلمان او دی حقيقي مسولیت پذیر انسان په توګه دلته راوځه دي خلکو منځ کې وګرځه دي نه پوښتنه وکړه دي مشکلات وګوره چې آیا دغه حقيقي دی او که څوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دروغ وایي راشه په خپل سترګو د هڅه وګوره د ظلمونه وګوره د کمزوریانه وګوره د جهالت د بی علمی وګوره نو ته پښته پرده نه دي هیڅ نه خبر نه یې تا ته به احوال درسي کې هغه ریښتیا یا دروغ نو راشه ته صحنه ته نور
شه ډیره مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې موږ په عملی باندې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبل لرو او کنه
شه ډیره مننه
خوښنه هم ده او خاصه چې خوده ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې خزه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه و نه وهی په دې طریقه و نه وژل شي دا سورته نشي پښپو په ورځ د خلکو خزه د خلکو لونه د خلکو خويندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینه غوښتنه هم ده چې زه دی وچا لوري ما دی وچا خوري ما
بله ډیر مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر سیږي ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امرخیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیر مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړبل اونې ب بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
رینجن په شونځي کې دا ول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.